سلام نو وخت مبخر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې سمخ کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمشر د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی او غنده او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بوله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولې کبیره ګناه ده. علي اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې اسلام د خځو ونجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. هغه ویل د خځو ونجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوي وي یا په بشپړ توګه او دا عمل له اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دی. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداری ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کړي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت دلې د شفالیتونه په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبان حکومت پر اساس لوین حمد الله فدرات پرون کورنوي رسنوي ته ویلي چې د دایش دلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان یلد او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه صف ادا کړې و چې دایش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې د نه فعالیت لري. ښاغلی صف د جمعې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته را کړی چې د په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د دایش د خراسان ولایت څنګه د ترکستان اسلامي غورزنګ او د پاکستان او د ازبکستان اسلامي غورزنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د اسلامي همکاري سازمان په بلنه په مسلمانانو ټولنې کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځنی کانفرنس په وړاندې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په وینا پرانیستل شوې ده او نن هم دوام لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه ویواد کې نږدې 300 ښځې د غیرت په نوم وشه شوې. دغه کمیسیون پرون شنبه په یو راپور کې ویل چې په 2016 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وشه شوې. په پنجاب کې 1,118 ایالت کې 1,500 په خیبر پختونخوا کې 2,500 او په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پر راپور کې دا ویل شوی چې تیر کال په دغه وخت کې پر 1,998 ښځو جنسي تیری شوی او پر 309 تشدد شوی دی. د کالیفورنیا د اتفایی یو مسول وایي چې کتم د لس انجلس د پاسیفیک پلیسرز په سیمه کې یو لسلنه اور کنټرول شوی خو د اور د خارلویدیز سیمه ته غزه دلی او ویره شته چې نور سیمو ته هم خبر شي. برنت وود یو لوکس سیمه ده چې ګان شمیر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. د لس انجلس په شتمن سیمه پاسیفیک پالیسیدرز کې د اور وژلو پراخ عملیاتو د شنبه تر ورځې د جنوري 22 پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې ته خپور شوی دی. ورسته خبرم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې پرون جمعه د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې لغوه او زرګونه نورې ځنډېدلې دي. دا خبره هوایی شرکتونو او د فلایټ اوور په ویبپاڼه خبر کړی دی. دلتا هوایی شرکت ویلي تر اټکل د بادي هوا له کبله د څه باندې 200 لپاره په اتلانتیا هوایی ډګر کې ټولې 15 ځغاسلیز کې تړل شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. د انجنونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
نو کې دای شي چې د نوو علومو او د سړي د اړینو د خبرې کې دای شي چې د نوو خلکو په تړاو د ډیر راځي چې چې دا د یو نومو نه کې دای شي چې د نوو خلکو د نوو خلکو پر تړاو د نوو علومو
افغانستان کې د ناول وستلو سره د ځوانانو مینه
زما یو تر د کندوز ولایت د بسر د ډاکټرانو په روغتون کې شهید شو. هغه تل د نرس په توګه کار کاوه.
او د بارني ځواکونو په بریدونه کې د وژل شوی کورنۍ غوښتنې
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون فکر رامنځته کوي. دې ستوري زده کوم
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان په دوهمه ورځ د افغان نجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر افغان نجونو د تعلیم بندیز لغوه کړي. د هوډې ګډونوالو د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکي او د نجونو د حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ پر طالبانو نیوکه وکړه. وی ویل چې دوی ښځې انسانان نه ګڼي او په خبرې له یوې لسیزې راهیسې له زده کړو راګرځولي دي. نن د دې کانفرانس دوهمه وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو دوی ګډون نه دی کړی. بلخوا په افغانستان دننه د زده کړو راګرځول شوي انجینر د ښځو د حقونو فعالانې ته دغه ډول ناستو د دوام او پر طالبانو د نجونو د زده کړو د لرې کولو لپاره د فشارونو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزې زی په راپور کې لرو چې موږ سره د تلیفون پر کرښه ده. فیروزه جانې سلامونه، وخت په خیر کړته وي چې د دې غونډې تازه حال څه دی؟
مننه اوسېجانې. د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې له لوري په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوالې ناستې په دوهمه یعنی نن د غونډې وی ګډونوال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د نجونو د حقونو فعال ملال یوسفزۍ د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او دوی ته وویل چې طالبان ښځې انسانانې نه ګڼي او په خبره یې نجونې له یوې لسیزې راهیسې له زده کړو بې برخې کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ملال یوسفزۍ دغه راز په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د نجونو په ګډون پر افغان ښځو یې هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي او په خبره یې دوی له خپلو بیلابیلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې زر تر زره د افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا ناسته پرون شام به پیل شوې او نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې ګډون بلنه ورکړل شوې خو هغوی ګډون نه ده کړی او نه هم داسې والی ګډون یې نه ده کړی. د ازادي راډیو پښتنو ته د دوی ویان زبیح الله مجاهد کوم ځواب ویلی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنی پرون شنبه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا او تنبای و هم د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو افغان نجونو ته له بېلابېلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو له مخې اوسېجانې ټاکل شوې د ناستې په پای کې یعنی نن د اسلام آباد د اعلامیې په نوم د ګډونوالو یو ګډ بیان خپور شي چې هدف به یې په ټولو اسلامي هیوادونو کې زده کړو ته د نجونو د مساوي لاسرسي پر حق ټینګار وي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي له لوري په مسلمانو ټولنه کې د نجونو د زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړه شوې دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسی ټینګار وکړ چې په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته. دې غونډه کې د نړۍ مسلمانانو ټولنې د همدارنګ د اسلامي همکارۍ سازمان د ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو په ګډون د نږدې 30 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو ګډون کړی ده. اوسې جانې له زده کړو راګرځول شوي نجونې وایي چې دوی باید دغه البته په دې ناسته کې راټول شوي ګډونوال پر طالبانو فشارونه وارد کړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې د مکتب یا د ښوونځي وي زده کوونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
کېدای سي چې د دیني علومو او د اسلامي هېوادونو دا خبرې کېدای سي چې د نورو خلکو پر تله باندې ډېر اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای سي چې د نجونو مکتبونه یې لاسي د نورو خلکو پر تله دیني علومو خبره ژر ځای ته رسول کېږي.
دغه راز د ښځو د حقونو فعال ماریا نوري چې دا هم اسلام آباد کې ده دا وایي چې دغه ناستې ګډونوال باید له طالبانو سره خپلې اړیکې یا ډیپلوماټیک اړیکې پر نجونو او د ښځو د دوی د لګول سویو بندیزونو په لری کولو مشروط کی دی. ازادي راډیو ته وویل
نشست کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتنه فرصت بزرګ به تغییر وضعیت
دا وایي. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو د ناست او دوامي کولای سي د افغان نجونو د زده کړو د برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت وو سي. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه د لری او واضح کړي چې د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په خبره په اسلام کې ستر ځای لري. کې اسلامي هیوادونو هغه غواړي چې دا ډول ناستې اغیزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي کړي، لکه دوی خپل اړیکې له طالبانو سره د انجونو د زده کړو د بندیزونو په لری کولو مشروطی کړي. اوسې جانې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې په دې غونډه کې نه یوازې پر افغانستان بلکې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د انجونو د تعلیم په اړه بحث کیږي. افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې انجونې او ښځې ښوونځیو ته همدغه راز پوهنتونونو ته له تګه راګرځول سوي دي. بلې اوسې جانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه جانې. بیا هم د دې غونډې د وروستي جزئیاتو په اړه به موږ سره پاتې شي. درنو اوریدونکو، زمونږ همکاره فیروزه عزیزی وه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې په تړاو موږ سره وروستي جزئیات کړل. یاد دي چې دې ته ورته ډېر شمېر نورې غونډې هم د اسلامي ودونو په درشل کې جوړې شوې دي. د افغانستان د ښځو د حقونو په باره په هغه غونډو کې بحثونه شوي دي، خو تر دې دمه پورې داسې کومه پایله نه ده ورکړل شوې چې رښتیا مغدوی شي کولی د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دې مؤثرې تمام شي. دا چې دا ځل دې غونډې ته مې څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې رښتیا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې دې موږ کار ولرو، او تر څنګ یې له دغو غونډو څخه دې استفاده وشي، یا په همدغه غونډو کې دې د افغانستان د ښځو د غږ د اوچتولو هڅه وشي. خو بل طرف ته بیا په کور دننه اندونه دا دي چې ګواکې په پاکستان کې دغه کومه غونډه چې جوړه شوې ده، دا په هغه نیت نه ده جوړه شوې چې رښتیا مغوی د افغانستان د ښځو لپاره خواخوږي پاتې شوې وي، یا د هغوی سره د مرستې په پار داسې ډول غونډې شوي. موږ هڅه کوو چې په همدغه موضوعاتو باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو، تر څو تاسو وشي کولی چې د دغه غونډې له وروستي جزئیات څخه باخبر شئ. د همدغې موضوع په تړاو راسره د تلیفون په کرښه د ښځو د حقونو فعاله اغلې لطیفه سلارزۍ وصله شوې ده. سلامونه اغلې سلارزۍ، وخت په خیر. کړته وي چې رښتیا هم پاکستان څومره د افغان ښځو او د افغان نجونو خواخوږي دي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. هیله ده چې تاسو بشو اوسئ.
بله، مول چې دغه کومه وروستۍ غونډه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري نیول شوې ده، د پاکستان خواخوږي کې د افغان نجونو او د افغان ښځو په تړاو موږ تاسو وپوښتو، څومره پاکستان خواخوږي د افغان ښځو او نجونو سره؟ بله، که تاسو یو ښه موقعیت غوره کړئ تر څو ستاسو آواز موږ ته څومره سي.
سینو شو
بل میرا بنی اوس میرا بنی
دلته زبای دومره په دغه حق له ویم دغه غونډه چې په پاکستان هوا د نورو اسلامي هوا دونو
bale
کلیوا نو اول له دوی څخه منن دوی ما خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه غونډه د افغان جنو د مشکلاتو د حل په خاطر وسی. نو دوی د خواخوږی نام هواد چې دی باید په اسلامي هواد باندې د غیدو مسلمانانو د حقونو څخه دفاع وکړي. نو هله مدا ده چې دغه غونډه چې د انجونو د تعلیم د مخنیوي په حق لباندې نیول و، دوی مثبت پایلې ولري او په داسې ټو باندې پایلې کوي. خود خو به څه به هم نه دا تل دا باندې هیواد کوخ کړی دی چې زمونږ هغه حقونه چې
بله مننه. د تعلیم د مبارزې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزای پلار زیادین یوسفزای وایي چې اسلامي هیوادونه باید د افغانستان پر واکمنو طالبانو د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازو پرانیستلو لپاره فشار راوړي. نوموړي او لورې ملالی یوسفزای په اسلام آباد کې په مسلمانانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه تر سرلیک لاندې دوه ورځې نړیواله غونډه کې ګډون کړی. ملالی یوسفزای د نجونو د تعلیم لپاره د ملاله فاند نومې خپل سازمان له لارې کار کوي. تماشال رادیو خبریال طاهر خان له زیادین یوسفزای سره مرکه کړې او په سر کې تیرې پوښتلې دي چې ملاله فاند د تعلیم په برخه کې د نړۍ په څومره هیوادونو کې کار کوي.
کور مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم لپاره کار کوو، او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کوم ځای کې چې د جنکو د تعلیم شرحه د سکولونو نه بهر شرحه زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل میلیونه جنکې چې دي دا د سکولونو محروم دي. په دې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دی. بیا په دې 38 میلیونو کې دیالس میلیونه پاکستانی دی د دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه کو نه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرح کم ځای زیات ده، تعلیم کم ځای کم ده،
تعلیم په بلوچستان کې کم دی، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوی شامل شو اضلاع کې کم دی. یو زر سکول چې دی دا په پښتونخوا کې جدي دا نان فنکشنل دی، په دې سکول کې سکار نه کیږي، پدې کې ستو ما طالب علمان نشتا یا که طالب علمان شته نو سازان نشتا. دې کې ساوت پنجاب دی،
تاسو په 200 بوګي سګړې دار
ته لګوای، یو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دی هغه په هغه طالب منی لګولې وي او هغه ته ملال فند نور هم فاندینګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غوڼه چې 15 ملیونه ډالر چې دی دا موږ خرج کړی دی. پاکستان کې څه پروژېس کړی دی، په پښتونخوا کې کړی دی، په ساوت پنجاب کې کړی دی، دا دی وکالت ایڈوکیسی پروجیکٹ سی لکه مونږ خو یو سل شل ملیونه ماشومان ته سکولونه نشو
جوړولای.
مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو، یو رائټس یرا چې د جونو د تعلیم رائټ ریکګنایز حق اومنه نه لشي، او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
مسائل ورکی افغانستان بمل خبرو افغانستان کې تاسو سکارم کړی دی.
افغانستان کې مونږ په 13 د 2011 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کوو، تقریبا 3 ملیونه ډالر چې دی دا مونږ په افغانستان کې خرج کړی دی. طالبانو وخت کې بیا دا وشو چې څومره زموږ چمپیونز د ملاله فنډ ایجوکیشن چمپیونز هغه ملک پرېښودو، نو دغه په بهر وشتو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دي دغه بهر وشتل او دغه نور ملکونو کې آبادول، دغه کار هم بیا زموږ فنډ کړای دی. او اوس هم مونږه آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه سکول پټنه دی په کار، خو بیا هم په ځغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دي دغه سپورټ مونږ
کوو. افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټایډ نظام دی، یعنی الته کې جون سکولونو ته نشتلې، خزه کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشي وته. او بیا تاسو ته پد د چې اوس اوسي ماشومان جنکه چې کوم دی هغه هیلث کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه،
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلی. تاسو باندې بیا راځي سره
زمنګ دت دا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټایډ نظام دی، نړۍ دی او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کې چې دا جنډر اپارټایډ نظام دی، او دا
هغه خو چې موږ خود ته حقوق ورکړي دي، هغه خو چې دا غي امیر
هغه خو هر څه وي، او دا د انسانيت خلاف یو کرایم دی. مسلمان نړۍ شي کوم دا هغه په افغانستان کې چې سکیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری ده ورسره او یا اپولوجیټک شورته وي، مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خو داسې وجوهات دي، کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته دا موقع ماته ځکه ښکاري چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشر دی چې هغه دا د جنډر اپارټایډ نظام په نوم من یاد کړی دی، او هغه ډېر په سختو الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، دا ته محلی دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان را پاسي او د خپل دین تحفظ مو کی او د افغانستان غوندې یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو د پاره.
ډیر مننه.
تماشال رادیو خبرال خغل ترخان لزی او دین یوسف سره مرکه کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نورو کتابونو پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښیږي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو یې خبروي. تر چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکي او مینوال ډیر شوي، افغان ناول لیکونکي یو ښه خبر ګڼي او وایي په نوره نړۍ او ټولنه کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کیږي. نور حال دا به د سپوږمۍ په راپور کې.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شامی رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر څه ترې زده کوم هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختواري په نور ویني، کم بختواري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسېدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوصي دي، بیا بل خصوص د دې ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دوکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې په بس کې سفر کوي، ویني چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي.
دا امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخانیول شوی، خو ځینو نور برخو ته د اور لمبې خپرې شوې دي. نور هله په دې راپور کې اورو.
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤول وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی، خو دا اور د شار لویدیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویره شته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتاره نوري ساحه تخپور شوی و. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځیږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 168,000 نورو کسانو ته هم خبرداری ورکړل شوی چې کېدای شي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د سې شنبې له ورځې راهیسې د لاس انجلس ښار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 10,000 ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلټن او همداراز لیټون میستر او ادم پرودی یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی، په یوه خبري کانفرانس کې اعلان وکړ چې دې اور تر اوسه 8,900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی وو. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کېږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړي دي. د لبړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې ده.
په افغانستان کې د بارني زوکنو لوري د وژل شوی کسانو ځینې کورلې نه نړیوالو د عدالت او غرامات غوښتنه کوي. نور تفصیل پر راپور کې.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بېوزلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما یو تر د کندوز ولایت د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون کې شهید شو، هغه ته د نرس په توګه کار کوو. دغه سره نور ملګری هم بیګنا انسانان چې واغه په دغه هوایي برید کې شهیدان شول، نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کې نهوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته ته هم اړتیا لري.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیا ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې دغه سرتیرو د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوی و چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي ABC رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد 3 ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یوه فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان لړډلې سبحان مصباح وی په جګړو کې د بیګونا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او تر سره کوونکی باید حساب تر راکاګل شي.
دلته خو اصل په دې کې چې کچیر ته دوی هغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کومه جبران د خسارۍ چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، که نه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي،